پېښور کې د غرمې دولس بجې شوړونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې خبري جړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز دیوارو ورځپاڼو خبري اژانسونو لیکنې خپروي. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د امریکا نائب وزیر ایلس ویلز د اسلام آباد په سفر ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان ویلي دي چې خپل وفدونه به د ماسکو خبرو اترو ته استوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړی چې په تهران به د سختو بندیزونو فشار تر هغې جاري ساتي چې ایران د یو عادي هیواد په څیر رویه خپله نه کړي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز نن د اسلام آباد په سفر ده چې پکې د اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل بیگا په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویل د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې هغه ملاقات په تناظر کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په دواړو تعلقاتو خبرې اترې کړې وي. د ډاکټر فیصل په وینا په واشنگتن کې ترسره شوې یاد ملاقات کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم موجود وو او پکې زیاتره خبرې په افغانستان مرکوزی وي. ډاکټر فیصل په خپل پیغام کې زیاتوي چې میرمن ویلز به نن د پاکستان د خزانه له وزیر اسد عمر سره هم ملاقات کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي له چین سره تجارت به په پاکستانی او چینایي کرنسیو کې کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل له دې ګام سره به د هیواد د کرنسۍ ارزښت سم پاتې شي. دی وایي
پاکستان اور چین چونکہ آپس کی جو تجارت کا بڑا دیوائی دا پاکستان او چین ترمن تجارت با تردی وروستا پا یان یا دا چین پا پیسو کی گی دی سر با دا ڈالر و دا گردش یا پا ڈالر کی دا سودا نکی دو لوجی دا پاکستان پر سٹیٹ بینک بوج نرازی.
فواد چودری په دغه موقع د اپوزیشن ګوندونو د کردار ستاینه هم وکړه چې د په وینا په هیواد کې د ورستیو مظاهرو احتجاجونو پر مهال یې له حکومت سره هر ډول تعاون کړی دی. د سند های کورټ د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه د تراګری ضد عدالت نه بل عدالت ته منتقل کولو امر کړی دی. تیر ورځ چیف جسټیس احمد علی شیخ د لړکې د نقیب مسید د پلار په هغه درخواست د اوریدنې پر مهال دا حکم وکړ چې پکې ویل شوی د تراګری ضد عدالت دا مقدمه ډیره اوږده کړه. له اوریدنې وروسته د نقیب مسید د تره زوی نور رحمان مسید مشال ریډیو ته وویل دوی د تراګری ضد عدالت له کاروایي مطمئن نه وو. وزیرستان ځوان نقیب مسید سکال د جنوري په میاشت کې د پولیسو یو افسر راونوار په دې تور وجلې و چې هغه د وسلوالو ملګری د خورو سره تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راو انوار خلاف د نقیب مسید د وجنې مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته خپل وفدونه استوي. افغان چارواکو تیر ورځ وویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې به د دوی وفد ګډون وکړي. ماسکو د نومبر په 9 په داسې حساس وخت کې دا غونډه کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د خاتمې لپاره د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وکړي. د سولې د عالی شورا چارواکو ویل د ماسکو غونډې ته څلورتنی وفد استوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا هم نه دی ویلي چې دا وفد به ځي او کنه. د یازو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي په دې اړه لا هم د روسي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو هرکلی کوي. بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ذرایو نن مشال ریډیو ته د یو پیغام له لارې وویل چې د دوی وفد به د ماسکو په خبرو اترو کې ګډون وکړي. سعودي عرب خپل اولنی ایټمی پروګرام اعلان کړی دی. سعودي سرکاري رسنیو رپورټونه ورکړي دي چې ولیعهد محمد بن سلمان پرون د توانایي متبادلو ذرایعو لپاره د هیواد اولنی ایټمی سیړنیز مرکز اعلان کړ. سعودي چارواکي د خپل حریف ایران د ایټمی توانایي پروګرامونو په پرمختګ ته په کتو سره وایي پلان لري چې په راتلونکو شلو کلونو کې به د اتیا ارب ډالرو په لګښت دغه شان نور 15 مرکزونه هم جوړوي. که څه هم سعودي عرب ویلي چې د ایټمی پروګرام یوازنی مقصد یې د ګیس او تیلو ترڅنګ د توانایي نوو وسیلو ترلاسه کول دي خو په غربي نړۍ کې اندېښنې راپارېدلې چې د سعودي او ایران ترمنځ د ایټمي وسلو جوړولو سیالي شروع نشي. د ایران په څیر سعودي عرب هم وایي چې د ایټمي پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره دی، خو سکال مارچ کې د محمد بن سلمان لخوا خبرداری ورکړل شوی و چې که ایران ایټمي وسله جوړوي نو سعودي عرب به هم جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرداری ورکړی چې په تهران به د سختو بندیزونو فشار تر هغې جاری وساتي چې ایران د یو عادي هیواد په څیر رویه خپله نه کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په تهران امریکایي بندیزونه عملي کېدل شروع شول. په دې بندیزونو کې د ایران د توانایي مالي چارو د بحري بیړیو جوړولو صنعت او د هغې له لارې تجارتي نظام په نښه کړل شوی دی. ایران د امریکا دا اقدامات ناجایز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا خلاف بللی دی او ویلی دی چې هیواد به یې له دې بندیزونو تیر شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دواړو ایوانونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونه هڅه کوي چې په ایوان نمایندګان او سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د ایوان نمایندګان د ټولو 415 او د سینټ د 300 چوکیو لپاره رای اچوي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. ریپبلیکن ګوند دا مهال د ایوان نمایندګان کې د 300 سیټونو او په سینټ کې د یو سیټ په اکثریت وړاندې د خود نصر د نظر پښتنو لمخې اټکل کیږي چې ډیموکراتیک ګوند اخکاری لګ تر لګا په ایوان نمائندگان کې اکثریت ترلاسه کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه وسترته زمونږه خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 1.2 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی او په 1.1 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.78 روپی 70 پیسې او په 1.50 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپی 70 پیسې او په 15 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپی 50 پیسې او په 14 روپی 70 پیسې. او درې سو دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 کم نه کم 12، بنو کې 28 او 10، ژوب کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره به د سیمې پر امنیتي وضعیت او همداراز د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم چین ته په خپل سفر کې له چینایي چارواکو سره هوکړه کړې چې خپلمنځي تجارت به په چینایي پیسو کې کوي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي دا اقدام به د پاکستان په ګټه تمام نشي.
90% به د تجارت کې مال د چین راځي، نو 90% به د پاکستان کرنسی چین ته ځي، نه چې چین کرنسی پاکستان ته راځي.
سندھ ہائی کورٹ پرون امر وکړ چې په کراچۍ کې د وزیر شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسعود مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت پر ځای یو بل عدالت ته یوړل شي. هم په کراچۍ کې وکیل وایي دغه مقدمه په فیصله کولو کې ځنډ د دې لامل شوی چې اصلي ملزمان یې له سزا بچ.
کوم گواهان دي په دې باندې پرشر واچوي، کیس کمزوري کی روانوار په خپل در باندې سره سړی دی.
او په پیښور کې نرخزیانو یوې خبري غونډې ته ویلي چې ځینې کسان لا هم دوی تنګوي او د مرګ دړکې ورکوي.
مال دمکیان راکې په مای فایرنګ هم کړې دي، زه وخلې مې هم زه په اورونم غرزولې یم، داستر کې شنه کړې ده په مان.
تر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته رسیدلی. رپورټونه وایي نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د سیمې پر امنیتي په تیره د افغانستان د روغې جوړې په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. بل پلو په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشال ریډیو ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې دوی یو پلاوی به د نومبر پر 10 په مسکو کې د اوبخی د نومبر پر نهمه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رادیو همکار طاهر خان معلومات راکوي.
دا رپورټونه راغلي دي چې د امریکا دغه مرستیال وزیر اسلام آباد ته رسیدلې ده او د سفر په اړه باندې د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان محمد فیصل په خپل باندې هم خبره کړې وه. هغه فقط دومره ویلیو چې دا به نن په اسلام آباد کې په خارجه وزارت کې د پاکستاني چارواکو سره خبره کوي او د پاکستان د مالیه وزیر فینانس منیسټر سره په صد عمر سره به هم دا خبره کوي. او بل خبره ترجمان دا کوي چې د دې خبرو هغه بنیادی چې کوم ټکی دی موضوع ده هغه چې کله واشنگتن ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په اولنې هفته کې ورغلی نو دا غي په بنیاد باندې به نورې خبرې کی چې کومه تشوي وي بل هغه تفصیل نه دی ورکړل. لیکن د دې امریکایي د نائب وزیر چې کوم هغه یو مسولیت دی د موارد هغه د جنوبي اسیا او بیا د مرکزی اسیا پاکستان سره اوس د امریکا چې کومه مهمه موضوع ده که په دواړه خیزه خبرو کې وي نو هغه د افغانستان ده. او د تعلقات چې خراب دي د دې بنیادی علت هم په افغانستان کې هغه چې کوم روان حالت دی جنگ ده که امریکا اکثر د پاکستان نه دا غواړي چې دوی دو کارونه وکړي. یو خو وسله وار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خبره استعمال شي. دویم دا چې خبرو ته طالب هو سوي چې هغه خبرو کې شامل شي. او دا سفر خو مهم ځکه دی چې په دې ماسکو کې د نومبر په نهمه باندې یو غونډه کیدونکې د سیمهیزو هیوادونو یو مشاوراتي غونډه ده. اوس لږه شیبه وړاندې طالبانو دا اعلان کړی دی چې هغوی به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. ته به وردی مشال ریډیو ته د طالبانو سیاسي سرچینو یو بیان را لېږل دی چې به تاسو سره شریک کړم. پښتنه ته دا شوې وه چې آیا تاسو ورځې که نه ورځې نو جواب دا دی چې زو چا چې دا میسج را لیکل دغه دا خبره کې چې دا مذاکرات نه دي. هر څوک د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په رابطه خپل نظر وایي. د سیاسي دفتر هیئت به هم د مسلې د حل په اړه ګډونوالو ته د امارات موقف واضح کوي.
په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رادیو همکار طاهر خانو چې پاکستان ته د امریکا د یوې مرستیالې وزیرې د نننی سفر او همداراز د افغان طالبانو دغه بیان په اړه چې وایي په مسکو کې جوړیدونکې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه کې به د دوی پلاوی هم ګډون کوي پر دغو موضوعاتو موږ ته معلومات راکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تاریخ انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نونو پیپلز پارټۍ ستاینه کړې چې د عیسائی میرمنې آسیې بیبي په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته رامنځته شوي بحران پر مهال د سیاست کولو پر ځای د حکومت ملاتړ کړی دی. خو په همدې حال کې متحده مجلس عمل بیا ویلي دوی به مظاهرې پیلوي. چارواکي دا بیان ملک ته زیان رسوونکي بولي. په همدې حال کې حکومت د آسیې بیبي د خوشي کولو تر حکم وروسته په شویو مظاهرو کې خلکو ته د اوختي زیان د ازالې اعلان کړی دی. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکي وایي د مذهب سپکاوي د تور په کیس یا قضیه کې سپریم کورټ لخوا د عیسائی میرمنې آسیه بیبي په حق کې فیصلې تر راتګ وروسته شوو مظاهرو په مهال خلکو ته په زیان رسونې تورنو ځینو ښکېلو کسانو خلاف پولیس رپورټونه جمع شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري د نومبر په 15مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې حکومت د مذهبي اقلیتونو ژوند خوندي کولو لپاره ټول ګامونه اخلي. نوموړی زیاته کړه
جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر
هغه خلق چې د مذہب په نامه سیاست کوي ټوله پیژني. دلته چې څوک وسیږي هغه ټوله تباہ خپل عیني حقونه رسیږي. وفاقی حکومت صوبائی حکومتونو ته حکم کړی چې د شوی نقصان په اړه د معلومات وکړي او هغه چې په دې کار کې داس لري هغه په ګوته کړي. دا محمد تویلی چې د چا مال ته زیان اوخته دا غوی سره د مرسته وشي. دا معلومات چې راشي نو بیا به زه تاسو په یو ورځ دوه کې خبر کوم چې موږ مخ کې څه کوو. آسیا نورین چې په آسیا بیبي شهرت لري په 2009 کال کې د خپل ګوندی لخوا د مذهب په سپکاوي تور نشوه. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 1 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته، نو ځکه باید له جیله خوشې شي. تر دې وروسته تحریک لبیک او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې او له حکومت یې غوښتل چې آسیا بی بی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یو معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده شوی چې د آسیا بی بی نوم به دغو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پې د تګ بندیز دی. په همدې حال کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل وایي د آسیا بی بی نه پرېښودلو لپاره پر حکومت فشار اچولو په خاطر به د نومبر په 8 په کراچۍ کې لویه مظاهره وکړي. په دې اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی مقامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ پریکړه نه مني.
دا به موږ باندې یوه لاره جوړیږي، نو موږ به خامخا خپل احتجاج تر هغه وړه جاري لرو تر څو راشي دوی دا شی واپس اخیستی نه وي. جمعیت علما اسلام همیشه دپاره دغه طریقه ده چې کوم حکومت راشي هغه د خپل موندا پوره کړي. البته هر حکومت باندې مو د هر حکومت په دور کې مو د خپل عینی او قانونی خبرو زرید دوی نه وخت هدا او په معنی له مو هدا، نو ان شاء الله تعالی موږ د حکومت ورزولو د دې اراده مو نشته. البته د خپل تحفظاتو تحفظ دا مشکار دی او دا به کوو ان شاء الله تعالی.
خود تحریک انصاف حکومت ویاند او اطلاعات او وفاقی وزیر فواد احمد چودری پرون خبرلان ته ویل چې ځینې ګوندونه باید پر دې مسله ځکه سیاست ونه کی چې هیواد ته زیان رسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 15 یعنی پرون په چین کې په وغونډه کې وویل دی غواړي د اصلاحاتو په کولو سره خپل اقتصاد په پښو ودروي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون دغه دا وینا راغسته چې نوموړي پکې ویلي دی کوښښ کوي د پاکستان برآمدات زیات کړي. چین او پاکستان دا پریکړه هم کړې چې د خپلمنځي تجارت لپاره به د ډالر پر ځای خپلې پیسې وکاروي، خو یا دا د پاکستان د اقتصاد د سم ساتلو چارو سره مرسته کولی شي او کنه؟ د دې موضوع تفصیل هم د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد احمد چودري وایي د چین سره تجارت په چینایي او پاکستانی پیسو کې کولو لپاره ځکه سلا شوي چې دې سره به د پاکستاني روپۍ ارزښت سم پاتې شي. نوموړی د نومبر په 15 په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دا پریکړه د چین چارواکو او بیجینګ ته ورغلي وزیر اعظم عمران خان ترمن د خبرو په محل شوې ده.
پاکستان او چین چونکه آپس کې جو تجارت کا بڑا
دی وای د پاکستان او چین ترمن تجارت با تر دې وروسته په یان یا د چین په پیسو کې کیږي. د سره با د ډالرو د گردش یا په ډالرو کې د سودا نه کې دوله وجي د پاکستان پر سټیټ بانک بوج نه راځي. د قرض موږ د پیسو د ارزښت ساتلو په لړ کې د چین د مرستې برخه ده. د نومبر په 15 یو ډالر په 133 روپۍ اشاریه شپږ شپېته پیسو خرڅېده. دا په تیرو څو کلونو کې د پاکستانی روپۍ ارزښت تر ټولو ډېر کمېدل ښیي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال رډیو ته وویل چې په نړۍ کې ځینې وخت دوه هیوادونه د ډالر پر ځای په خپلو پیسو کې د تجارت پریکړه کوي، خو هغه زیاتوي چې چین سره د داسې کولو پاکستان ته ګټه نشته.
فائدہ نه لري، نقصان لري. نقصان دا لري چې کله د پاکستان روپۍ خام شي او زیات روپۍ چې دا نو حل تلاړ شي، د چینی مال په بدل کې 90% به د تجارت کې مال د چین راځي، نو 90% به د پاکستان کرنسی چین ته ځي، نه چې چین کرنسی به پاکستان ته راځي. نو کله په ډالر مقابله کې دا کرنسی خام شي نو هم ته فائدہ دا وي چې دا لاس کې وي، او کله د پاکستان کرنسی د چین د کرنسی مقابله کې لاندې لاړ نو هم ته فائدہ وي چې هغه به زیات یوان نشي اغسته کېدی په هغه باندې، او چین چې دی نو هغه به د پاکستان په مشهد باندې زیات سره تلوي.
دا په داسې حال کې دا چې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د خپل منځي تجارت لپاره امریکایي ډالر کاروي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي پاکستان ته د خپل اقتصاد سم ساتلو لپاره د برآمداتو زیاتولو بغیر بل چاره نشته، خو داغه په وینا دا کار به له 100 څخه تر 15 کلونو پورې وخت نیسي.
دنیا کې همیشه اقتصاد کې دا ویل کیږي چې د کم کار موقع هغه به کې د پاکستان لپاره بهترین موقع دا ده چې پاکستان به وخت کې د خپل چې کم وسایل دي په تجارت کې، په معدنیاتو کې، په ډیری فارم کې، په لایف سٹاک یعنی چې مال غوا می خابزه دا دا مال چې دی کې ترقی وکړي او په دې باندې پیسې کمې لګي،
چې دا اوکی نو بیا به د دې نه ایکسپورټیبل مال جوړیږي چې هغه په بیرونی دنیا خرڅ کړي.
د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر په دې وروستیو کې ویلي چې د بهرنیو قرضونو خلاصولو او اقتصادي بحران څخه بچ کېدو لپاره 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د دې لپاره یې له سعودي عرب څخه د 6 ارب ډالر اخیستو تړون کړی، خو له ځینو نورو هیوادونو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض پریکړه یې هم پر ځای ساتلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
سند های کورٹ پرون په نقیب الله قتل کیس کې دغه د پلار د درخواست په منځورولو سره دغه مقدمه ورودنه یو بل عدالت ته لیږلو امر وکړ. دغه وزیرستاني ځوان دروان کال په جنوري میاش کې په کراچۍ کې په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر معلومات راکوي.
د ګلپورس په کراچۍ سند های کورٹ کې د نقیب الله محسود قتل کیس اوریدنه د چیف جسټس احمد علی شیخ په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د نقیب الله محسود پلار محمد خان درخواست ورکړی و چې د ترهګرۍ ضد عدالت زنانه جج خالد یاسین باندې د دوی اعتماد نشته او دوی نه غواړي چې د نقیب الله د وژنې مقدمه په ذکر شوي عدالت کې وچلوي. د کومې وروسته چې چیف جسټس د دې مقدمې بل عدالت ته د منتقل کولو حکم ورکړو. د درخواست په اړه مشال یو سره خبرو کې د نقیب الله محسود د ترزوی نور رحمان وویل چې دوی ته نخکاری ده چې په دې عدالت کې بورته انصاف ترلاسه شي.
مطلب دا چې څن نه پیا کې دي چې کوم نو د دکین دي تر اوسه په هغه او نه دي ګرفتار او نه دته سزا مل او شوی دا یا دې ته جوړه وا هغه دا جن څو مجرم ثابت کو هغه دل کو پدې باندې مجرم مې الزام ولګول دا مجرم دي نو هغه په وجود دته سزا نه ور ور کولې ټول په دې خبرې انجام دا دي چې مطلب دا کار نه کېدل دلته نو دې په واجب باندې بل عدالت ته
یا دې دی چې خالد یاسین په ذکر شوی مقدمه کې ایس ایس پی ملیر راو انوار او ډی ایس پی قمر احمد شیخ ته ضمانتونه هم ورکړي دي. د کوم د منسوخی لپاره چې د نقیب الله محسود پلار درخواست جمع کړي. د نقیب الله محسود قتل کیس او د ترهګری عدالت په جج د عدم اعتماد په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو پوه او وکیل عبدالرحیم وزیر وویل چې یاد عدالت مقدمه کې د ځنډ نکار اغستو روان کال په 14 جنوري د کراچی پولیس د ملیر په سیمه کې د ایس ایس پی راو انوار په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد کاروایی دوران څلور تنه وژلي وو، چې پکې یو 23 کلن نقیب الله محسود هم شامل وو. خو وروسته بیا دغه پولیس مقابله جعلي ثابته شوه او د احتجاجونو نه پس په 19 جنوري د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار د دې نوټس واغستو او دا ورځ په 20 مارچ راو انوار د مقدمې اورېدنې دوران ونیول شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې وایي دروان کال په اوږدو کې په صوبه کې د غیرت په نوم د خزو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا ادارې چې د ناموسي وژنو په اړه حتمی رپورټ برتلونکي میاشت په خپور کې زیاتوي چې په زیاتره پیښو کې د خزو د کورنۍ غړي هم شریک وي. تفصیل فرخنده اسد اورو.
دغه ادارې وایي په صوبه کې تر اکتوبر میاشت پورې د غیرت په نوم د وژنو 52 پیښې رپورټ شوې دي، چې پکې 3 ښځې او 10 سړي وژل شوي دي. په سوات کې پر داسې پیښو کارکونکو ادارات یا ویکننګ مشر سردار حسین بابک وایي یوازې په سوات کې تر اوسه 23 ناموسي وژنو پیښې مخې ته راغلي دي او زیاتوي.
سکه لږ کم فیګر زموږ سره راغلي دي، 23 واقعات داسې شوي دي چې په دې کې 15 خودکشیان دي او 18 چې دي اونر کلینګ کیسز دی. په دې کې ماشومان جنکې لکه وژل شوي دي، سوځول شوي دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې دوباره پوسټ مارټم وشو دا وی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د پېښور څانګې یو مشره سایما منیر وایي زیاتره پېښې په پېښور او د صوبې په لرو پرتو سیمو کې مخې ته راغلي دي. سایما منیر دا هم وایي د داسې پېښو د مخنیوي لپاره لا هم زیات کار کول دي.
هغه پوهه چې موږ وایو چې دا د غیرت په نامه قتل دی کې به څه پوهه راځي یا د ښځو حقوق باندې کې به څه پوهه راځي نو زه ډېره زیاته مایوسه یم. اوس دا پنج کال دا به زموږ داسې تېرېږي تاسو ګورئ د حکومت چې یو ورځ هغې تقریر کوي خوشحاله شي هغې نه پس هغه بالکل هغه آسې هغې دی دا منلی چې جی آپ قانوني چاره جوړ کړئ چې د هغې نوم په اگزیکټ کنټرول کړی نو چېرته چې دا ټول حالات دي هلته به زه دا څه تمه لرم چې دلته به ښځو دپاره د هغې ښېګړې دپاره به څه کار کېږي. نو زما یره دا ده اوس دا ځینې مچل تقبل کې به دا پېښې نورې به هم زیاتې شي.
د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې دا هم وایي زیاتره داسې پېښې په سوات او د پېښور په خوشا سیمو کې رپورټ شوي دي. په سوات کې د غیر سرکاري ادارې خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سوات کې د قانون په پوره توګه نه عملي کېدو او ککړو کسانو ته د سزاګانو نه ورکولو له وجې هم داسې پېښې کېږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید هغې کمزوریا نه دي. زه وایم چې هغه اف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلې شوي وو په هغې د معمولي 107 چالان شوي وو نو چې داسې قسم حالات نو په هغې کې د داسې واقعیت کېدو یا د کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولی شو.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو شپږو کالو کې د ناموسي وژنو 478 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 309 ښځې او 274 سړي وژل شوي دي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
په پېښور پرس کلب کې تېر ورځ نرخزیانو په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی ملګرو ته د مرګ دړکې ورکول کېږي. دوی له حکومت وغوښتل چې امنیت دې خوندي کړي. د پېښور پولیس وایي دوی هغه یو کس نیولی او پر ضد مقدمه جوړه کړې ده چې یو نرخزي ته د مرګ ګواښونه کول. خو د نرخزیانو ټولنه او د هغوی د حقونو فعالان وایي حکومت د نرخزیانو د حفاظت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده اقدامات نه کوي. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
په خبري غونډه کې د مرګ د ګواښونو سره مخ چوټ کې هم موجود و او هغه د خپلې ستونزې په اړه په خبري غونډه کې وویل چې د تیرو سو کلونو راسي د یو تن لخوا هغه د سختو مشکلاتو او د مرګ د دړکو سره مخ ده.
هغه درې میاشتې پس بیا راوتو هغه هم زما په تست کې ابل چټکی اشتوا هغه بیا ونیولې شو درې میاشتې جیل کې هغه راوتو اوس بیا مال دمکیان راکې په مای فایرنګ هم کړی دی زه وخلې مې زه په اورو نم غورځولې یم داستر کې زما ګوره تاسو داستر کې شنه کړی په مان درې مسل اورم ورځ نه هغه ته زما خزه به شانتي جوړه شه پیسې هغه نه راکې مال هغه چولې خرڅې نو چې زه ګډي غم نه زه دل پیسې کم زین ورکوم چې نه ورکوم بیا مې وخې ټکې مې مال تحفظ مې لاو شي زما ته ډیر زیات خطر ده.
په دغه مهال د ترانس اکشن په نوم د نرخزیانو د ټولنې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل
2015 نواله تر اوسه پورې سو درش پته چې دی خواجه سره قتل شو سره پاسه زور پورې چې دینو دا د تشدد وال ټکول تشدد دا به ځخل کو ذهن کې فټ شو ولې چې حکومت سزا نه ورکړي ته چټ کې قتل شو یا چټ کې نقصان ورسېدو د دې ذمہوار به موجوده حکومتي او د دې ذمہوار به موجوده پولیسي.
خو بلې خوا ته د پېښور د ګلبهار تانې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د چوټکی په نوم نرخزۍ ته د مرګ دړکې ورکوونکي یو تن هغوی نیولې دی او په ضد یې مقدمه هم درج شوې ده. یو مدني فعال تیمور کمال وایي د بشري حقونو د ټولنو په سپارښتنه د پېښور پولیسو د نرخزیانو د تحفظ لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
زموږ ورسره په کې دوه میټینګونه او شوه دا کمیټي هم د دې لپاره جوړه شوې ده چې د خواجه سرا مسلې دي هغه به خواجه سرا پولیس او سیول سوسایټي بشري کمخې ته بوزي. دا کې سوم هم موږ په غشپه مغې سره خبرې کړې دي په دې کې دا کس گرفتار هم دی خو د دې اف آی آر او د دې گرفتارۍ نه باوجود موجود اوس دغه فیملی راضی او د پرشرایز کوي او د دمګیان ور کوي نو مونږ د دې لپاره د ریاست نه د حکومت نه د وزیر اعلی نه د ایجی نه د تحفظ مطالبه کوي
کسوم پولیس او حکومت نرخزیانو ته د تحفظ ورکولو په اړه په بیا بیا د ډاډګیرنی بیانونه ورکړي دي خو نرخزیان وایي تر دې دمه د هغوی د ملګرو په وژنه یا په هغوی په تشدد کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده ورکړې شوې غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز نن د اسلام آباد په سفر د چپکې د اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د میرمن ویلز دا سفر د اکتوبر میاشتې هغه ملاقات په تسلسل کې کیږي چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو 13 میاشت په واشنگتن کې خبرې کړې وې د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي له چین سره تجارت به پاکستانی او چینایي کرنسیو کې کیږي نوموړي په اسلام آباد خبري اعلان ته ویل د دې ګام سره به د هیواد د کرنسۍ ارزښت سم پاتې شي د سین های کورټ د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت نه بل عدالت ته د منتقل کولو امر کړی دی تیره ورځ چیف جسټس احمد علي شیخ د لړکې د نقیب الله مسید د پلار په هغه درخواست د اوریدنې پر مهال د حکم وکړ چې پکې ویل شوی د ترهګرۍ ضد عدالت د مقدمه ډیره اوږده کړه وزیرستاني ځوان نقیب مسید سږ کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ کې وژل شوی و د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبان د ماسکو خبرو اترو ته وقفونه استوي افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې روانه میاشت په روس کې په نړیوالو خبرو اترو کې بعد دوی وفد غوښتل کوي بلخوا د طالبانو د سیاسي دفتر زرایو هم نن مشال ریډیو ته د یو پیغام زلاري ویل چې د نومبر په 9 با په دغه غونډه کې خپل وفد شامل کړي سعودي عرب خپل اولنۍ اټمي پروګرام اعلان کړی سعودي سرکاري رسنۍ رپورت ورکوي چې ولیعهد محمد بن سلمان پروند توانای متبادل زرایو لپاره د هیواد اولنۍ اټمي سیلنیز مرکز اعلان کړ د ایران په سیر سعودي عرب هم وایي چې اټمي پروګرام یې د پرامن مقاصد لپاره د خو سکال مارچ کې محمد بن سلمان خبرداري ورکړی چې ایران اټمي وسله جوړوي نو سعودي عرب به هم جوړوي او نن په امریکا کې د کانګرس یعنی ایوان نمائندگان او سینټ لپاره منځمهاله انتخابات کیږي دا انتخابات چې دغه هیواد په انتخاباتي تاریخ کې په تل ډیری مودې پاتې دیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو ترمن سخت مقالب بیل کیدون کې د دواړو ګوندونو غوړ چې په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکیل سراج زهیر اورو
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کلي کې د وزیر اعظم عمران خان د چین د دورې په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي تعلقاتو لپاره که یو پلو 45 لوزنامې لاسلیک شوې نو بل پلو د تجارت د ډالرو په ځای په مقامي کرنسیو کې د کولو فیصله هم وکړې شوه ادارې وایي دا د پاکستان او چین ترمنځ یو داسې تاریخي فیصله ده چې راتلونکي کې به یې په عالمي او سیمه ییز تجارت ډېر ښه سرعت وي ادارې وړاندې کړې وزیر اعظم عمران خان په چین کې په یوه وینا کې وویل چې چین 12 کروڑ خلک له غربت راوستي دي او دوی به هم د پاکستان ولس له غربت را بهر کوي نو هیله ده چې پاکستان به د چین له تجربو ګټه پورته کړي جنگ روس پانه خپل ادارېیې کې وایي سوشل میډیا د ساينس او ټکنالوژي یو داسې شاهکار دی چرته چې یو شمېر مسلې حل کړي او درغلې کوونکي حکمرانان یې هم په ډاګه کړل او د دنیا خلک یو بل ته رانږدې کړل نو بل پلو د دې په وجه د بې بنیاد خبرونو خورولو فحش موادو خلکو ته رسولو او د سماج دشمن لخوا معلوماتو رسولو لپاره یې لارې هوارې کړې ادارېیې وایي د دې خبرې ضرورت محسوسی کې چې د سوشل میډیا لپاره هم سحدود ټاکل پکار دي خو په دې چیلنج قابو موندل څومره ګران دي هغه اندازه د اکسپورت انټرنیټ انسټیټیوټ د یو تازه تحقیق نه لګې دی شي چې پکې ویلي چې د سوشل میډیا د کمپنو پر ضد د کاروایانو باوجود د کال 2014 په مقابله کې زیات جعلي خبرونه خوريږي ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې هم دا حال شروع شوی دی او د عامو خلکو ترڅنګ مشهور سیاسي ګوندونه هم د سوشل میډیا په غلط کارولو کې بوخت دي او د خپل سیاسي ګټو ګټو لپاره د بل ګوند د مشر کردار کشي کوي او جالي او بی بنیاد خبرونه خپروي. نو باید چې دا رویه بدل کړی شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ترسپانه خپل ادارې کې لیکي، روس د افغانستان د روان جنگ د سیاسي حل لپاره روانه اونۍ نړیوال کانفرنس تابع کړی دی او د دې مقصد لپاره طالبانو او افغان حکومت او پاکستان، امریکا، هندوستان، چین او ایران ته د ګډون بلنه ورکړې. ادارې وایي بل پلو د افغانستان د خارجه چارو ویان ویلي چې د دې کانفرنس په اړه له روس سره خبرې روانې دي، خو تر اوسه دې لړکې سلوزنامه نه ده شوې. ادارې زیاتوي چې د دې کانفرنس نه هیله ده چې د افغانستان مسلې حل به راووځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې پر ایران د امریکا د نوو مالی بندیزونو او ګارډین رسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیري د وژنې په اړه لیکنه خپرې کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
فارن پالیسی مجله په ایران د امریکا لخوا د مالی بندیزونو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د ایران د تیلو د تجارت په لړ کې یو محدوده استثناء اعلان کړه، خو زیاته یې کړه چې واشنگټن به په تهران د زیات نه زیات فشار لپاره خپلې ټولې لارې چارې کاروي. د مجلې په خبره سوبر د پس له هغې چې امریکا په ایران سخت مالی بندیزونه ولګول، د جمعې په ورځ ټرمپ انتظامی وویل چې اتو هیوادونو ته به اجازه ورکوي چې په عارضي توګه د ایران نه د تیلو اخیستل تل جاری وساتي. امریکا غواړي چې په ایران سخت نه سخت بندیزونه ولګوي او دغه هیواد د آمدن تر ټولو مهم ذریعه یعنی د تیلو تجارت اغیزمن کړي، خو بلخوا دا هم غواړي چې د دې بندیزونو له وجې د امریکا د ملګرو هیوادونو اقتصاد ته زیان ونه رسي. د مجلې په خبره د ایران د تیلو د برآمداتو دقیق اندازه لګول ډیره مشکله، ځکه هم دا چې څو ایرانی تیل برداري بحري بیړۍ دا مهال تیل د ایران نه بهر ذخیره کوي. که څه هم دا اندازه ګرانه ده چې څومره تیل د ایران نه بهر ذخیره کوي، خو د یوې متفقې اندازې له مخه دا شمیره 8 لک بیرله روزانه جوړیږي، چې د هغې شمیرې 2.5 میلیونه بیرله روزانه نه کمه ده چې په 2015 کال کې نړیوالو قوتونو او امریکا سره د ایټمي لوزنامې په وخت کې وه. د مجلې په خبره د تیر ګل په ورځ لګېدلي دغه بندیزونه به د ایران د تیلو برآمدات 2.1 یا 3 میلیونه بیرله روزانه ته راټیټ کړي، خو که یورپ، ترکیې او چین هم د ایران نه د تیلو اخیستو کې کمی راوست نو دا برآمدات نور هم کمیدای شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا په یوټا ریاست کې د شمالي اوګدن خار د میئر او سرتیری برایانت ټیلر د وژنې په اړه په خپل یو راپور کې د چارواکو په حواله لیکلي چې ښکاري داسي ټیلر په خپلو لیکو کې موجودو کسانو وژلې. هغه سره یو بل امریکایي سرتیری جوبل شوی هم دی چې درملنه یې روانه ده. بلخوا د یوټا ریاست گورنر سپینسر جی کاکس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ډیر بد خبر راغلی چې برایانت ټیلر په افغانستان کې وجل شوه. د دې خبرې نه مې هم کرکه ده، هڅه کوم چې مناسب ټکی ولټوم. ټیلر مې زړه ته ډیر نږدې وو. د هغه د عزتمندې میرمن جینا او د هغه د وو ښایسته ماشومانو په غم کې نن یوټا ریاست هم په ویر دی، خو دلته دا ویل ضروري ګڼم چې یو وارې بیا مو د افغانستان لپاره د امریکا د بهترینې وینې قرباني ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی دی ډاډه دی چې پر ایران د امریکا نوی بندیزونه به ډیر مؤثر وي. په دغو نو بندیزونو کې چې د دوشنبې په ورځ جاري شول، د ایران د تیلو د صنعت په ګډون یو شمېر سکتورونه په نښه شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر بیا ویلي سلګونه هغه افراد او شرکتونه چې مخکې له بندیزونو معاف ول، د بندیزونو په نوي فهرست کې شامل شوي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د بیا جاری کېدو نتیجې ته خوشبین دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي. دا هغه څه دی چې ټوله نړۍ باید پوه شي. اروپایي شرکتونو له مخکې خپلې پرېکړې کړې. هغوی پرېکړه کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سوداګري ونه کړي. موږ ډېر ډاډه یو چې دغه بندیزونه به د ایران پر رژیم ښه اغیز وکړي. پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره په واشنگټن کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. منوچین وویل چې د ایران مشران باید په سیمه کې د تروریزم له ملاتړه ورانوونکو فعالیتونو سمدستي لاس واخلي. د هغه په وینا کې د ایران رژیم بې ثباته کوونکی چلند بدل نه کړي، له مخ په زیاتېدونکي مالي انزوا سره به مخامخ شي. له 300 زیات هدفونه په دغو نویو بندیزونو کې په نښه شوي دي. پر دې سربېره موږ په سلګونو افراد او شرکتونه چې په تیر کې د ګډ عمل او جامع پلان پر اساس له بندیزونو معاف شوي وو بیرته د بندیزونو په فهرست کې شامل وو. دغه قوي بندیزونه مستقیما د ایران د بانکدارۍ، انرژۍ او ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي لکه چې متحده ایالات په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی د هیواد د تیلو له درکه شاوخوا 2 میلیارد ډالر عواید له لاسه ورکړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا لګول یو تاریخي اقدام بللی دی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا دغه اقدام یوه اقتصادي جګړه بللی، داسې جګړه چې د ده په وینا ایران کولی شي په وړاندې ودرېږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه غندلې او ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د قضیې په اړه تحقیقات خورا مهم دي. په همدې حال کې یو ترکی مقام ویلي هغه څېړونکي چې سعودي عرب د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته استولي وو له ترکیې څېړونکو سره د همکارۍ پر ځای د خاشقجي د قتل د شواهدو د لمنځه وړلو هڅه کوله. تفصیل احمد تکل څخه.
د نږدې 40 هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د خاشقچی د قتل د قضیه په اړه بحث وکړ. متحده ایالاتو د خاشقچی وژنه وغندله او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې په دې اړه دقیق او شفاف تحقیقات خورا زیات مهم دي. په دې شورا کې د امریکا استازي وویل چې د خاشقچی د قتل د سیسه لمخ کې جوړه شوې و او واشنگتن غندنه کوي. امریکا د خاشقچی په قضیه کې د ملګرو ملتونو په څیرونو کې د څارونکو حیثیت لري ځکه په جون میاشت کې له دې شورا د وتلو اعلان وکړ. د جرمني پلاوی هم په یو بیان کې وویل چې د خاشقچی د برخلیک په اړه خورا زیاته اندېښنه لري. له دې مخکې یو جګپوړي ترکی مقام ویلی وو هغه څیرونکو چې سعودي عربستان د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته استولی وو له ترکی څیرونکو سره د همکارۍ پر ځای د خاشقچی د قتل د شواهدو د لمین زوړلو هڅه کوله. د صباح په نوم یوې ترکۍ ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې د سعودي څېړونکو یو لس کسیزې ډلې چې د کیمیاوي او زهري موادو متخصصان پکې شامل وو او د خاشقچی له وژل کېدو 9 ورځې وروسته ترکیې ته ورسېدل د ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو د لمین زوړلو په برخه کې کار کړی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو ترکی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې دا راپور تاییدوي او زیاتوي د سعودي څېړونکو د ټیم دوه غړي احمد عبدالعزیز الجنوبي او خالد یحیی الزهراني یوازې د دې لپاره ترکیې ته راغلي وو چې مخکې له دې چې ترکی پولیس په استانبول کې د ترکی قونسلګرۍ ته د ننوتو اجازه ترلاسه کړي په دې برخه کې ټول اسناد او شواهد له منځه یوسي. خاشقچی د اکتوبر په 2 منیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د سعودي قونسلګری ته ننوتې و چې بیا هلته ووژل شو. اسوسییټډ پرس د راپور په دوام د نوموړي ترکی مقام په حواله زیاتوي د حقیقت چې سعودي څېړونکو د خاشقچی د قتل د اړوندو شواهدو د لمنځوړلو لپاره ترکیه ته استول شوی. د دې خبرې واضح ثبوت دی چې جګپوړي سعودي چارواکي له دې قضیه خبر وو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان دویمه لوی سمندري اډي پورت قاسم ګن مزدوران په کراچۍ کې لتیری شاوخوا یوه نیمه میاشت راهیسې په احتجاج دي. دوی وای لاغه وخته چې پورت قاسم چینایي کمپنۍ ته پټیک ورکړل شوی دوی ته میاشتنۍ تنخواګانې او د مزدور بنیادي حقوقونه نه ورکول کیږي. خو د کمپنۍ یو وکیل د مزدورانو د هداوی ردوی. تفصیل د ظفر خان پر رپورٹ کې.
د پورت قاسم په احتجاج کوونکو کې زیاتره په کراچۍ کې میشته قبایلي ضلع باجوړ، سوات او مردان مزدوران دي. دوی د 1300 د پاسه سلويخت ورځو راهسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې چې په کشپا او ورځ ناست وي. دوی وای له 1901 میلادي کال راهسې په پورت قاسم کې له کشته یو د سامانونو کوزولو او خېجولو کار کړي، خو په 2014 کال کې حکومت چینایي کمپنۍ ته د پورت قاسم د هغو جیټیانو ټیکه ورکړه چې په کې دوی مزدوران وو. اوس دوی چینی کمپنی چې هونینګ فیون پورت اینڈ شپینګ پرائیویټ لمیټډ نومیږي د جون د میاشتې راهیسې د 1500 مزدورانو له جملې څخه یوازې 80 مزدورانو ته د کار اجازه ورکړې او پاتې نورو ته یې د کار څخه د ویستلو ویلې دي. د پورت قاسم د مزدورانو د اتحادیې جنرل سیکرټري حسین باچا د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل نوموړی زیاته کړه د پنجاب په ساحوال کې یا د چینایي کمپنۍ د بجلی جوړولو پلانټ جوړوي او پورت قاسم دا برتونه د ساحوال پروژې ته د کوئلې راوړلو لپاره کاروي. په احتجاج کې شریک فضل محمود وایي د لسګونو کلونو راهیسې په پورت قاسم کې مزدور دی. مخکې یې د کور گزاره سمه روانه وه، خو د حکومت لخوا چینایي کمپنۍ ته د ټیکې ورکولو وروسته ورته میاشتنۍ تنخواه او د اختر جمعې او نورې رخصتۍ په وخت نه ورکول کېږي.
بیا دې کې د جمعې هم چوټي نه راکړي، سوارم چوټي نه راکړي، د محرم چوټي هم نه راکړي. ډېر ظالمانه دي، مونږ چوټي نه راکړي. جمعه ته چې کومه لار تړلې ده هغه لار هم بنده کړي او پیسې نه ورکوي په ټیم باندې.
مظاهرین وایي د چینایي کمپنۍ په خلاف عدالت ته تللي او یو شمېر سیمه ییزو سیاسي او د مزدورانو مشران د دوی احتجاجي ناستې ته ورغلي. د دې ترڅنګ دوی اسلام آباد ته هم تللي او د واکمن ګوند تحریک انصاف له حکومتي لوړپوړو چارواکو سره یې خبرې شوي، خو لا هم د دوی د ستونزې کوم حل نه دی راوتی. بلخوا ته د چینایي شخصي کمپنۍ هیونینګ فیون پورت اینڈ شپینګ وکیل منور احسانی د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی مزدورانو ته د اکتوبر تر میاشتې تنخواګانې ورکړي. همداراز دوی د کمپنۍ ټول نه بلکې یوازې 80 مزدورانو ته کار ورکولی شي.
It's not the salaries which is the main matter.
دوی اصلي ستونزه په تنخواه کې نه ده، ستونزه دوی ته د کار په ورکولو کې ده. دا مشکل د پورت قاسم د چارواکو او مزدورانو د اتحادیې ترمنځ دی. موږ به صرف 80 کسانو ته کار ورکوو، خو احتجاج کوونکي وایي نږدې 3 لسیزې په پورت قاسم کې مزدوري کړې او له سلګونو مزدورانو څخه یوازې 80 مزدورانو ته کار ورکول د مزدورانو د حقونو او د ډاګ ورکر ریګولیشن د قانون په خلاف ده، او دوی به د خپلو حقونو تر اخیستنې احتجاج ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په څیر په کونړ کې هم له پرون راهیسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی، خو د دې ولایت ځینې داسې سیمې دي چې د واکسینو ډلې نشي ورتلی چې له امله یې زرګونه ماشومان له دغو واکسینو بې برخې پاتې دي. په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري د دې ولایت د عامې روغتیا له مشر ډاکټر عزیز الرحمن صافی سره مرکه کړې او لومړی تر پوښتلې چې د څومره سیمو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي.
په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې واکسین کیږي. بعضې داسې نقاط شته دی چې هلته واکسین نه کیږي، چې هغه ته مختلف ګروپونه دي چې هغه په هر دلایلو چې دوی سره دي د واکسینو ممانعت کوي.
په کومو کومو ساحو کې د کومو کومو ولسوالیو نه کیږي؟
د نورګل ولسوالۍ مربوط د مزار دره چې ورته وي دلته زموږ واکسین کیږي، خو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي. د پیج درې په شوړی کې او په کړنګل سیمه کې هلته کمپاین هم بند کړی دی. عادي واکسین یا روټین واکسین چې دي هغه هم بند دي. مروري ولسوالۍ په بعضو نقاطو کې، همدارنګه بعضې نقاط چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دي، د انګام کې هم بعضې نقاط شته دی چې هغه څوکۍ دی وګل دره اوس حتی زمونږ کمپاین هم پکې نه کیږي او زمونږ روټین واکسین چې کوم دی هغه هم بند دي.
څومره ماشومان په تیرو کمپاینونو کې پاتې وو، اوس څومره د ګواښ سره مخ یاستي چې څومره ماشومان به پاتې؟
8000 ماشومان په لومړي کمپاینونو کې د نتایجو په اساس باندې د واکسینو نه پاتې شوو، چې دا غینه ورسته په بعض ساحو باندې مونږ وتوانېدلو چې مونږ د مختلفو ډلو سره د دوی ته تماس وکړو، هغوی په دې قانع کړو چې واکسین دا ضروري شوی دی، خصوصا د ماشومانو لپاره د 15 کلنۍ کم، ځکه په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی او که دا مهار نه شي او ماشومانو ته واکسین ونه شي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلو کېدلی شي. په نورستان کې وو واقع پیدا شوله، نو که چیرته والدین یا مور او پلار خپل دا کومک کې مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی، امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
تاسو دا ځلې څه هیله لري؟ آیا دا به زیات شي که کم به شي؟
زموږ امید دا ده چې دا ځل به کم شي، ځکه په تیر کمپین کې مونږ ډیر زره هغه ماشومان درلودل چې واکسین ته نو شوي. امید شته دی چې په دې کمپین کې به مونږ نور هم لاسته راوړنې ولرو، ځکه بعضې کسانو سره زموږ مفاهمات سره تسر رسیدلي. نو امید شته دی چې دغه کچه نوره به راښکته شي.
پخوا داسې ویل کېدل چې په هغه سیمو کې چې ستاسو کمپاینران نشي تللی ورته او څوک اجازه نه ورکوي، هلته به 3 میاشتې دغه واکسین به ماشومانو ته ورکول. اوس هغوی درسره همکار دي که نه؟
په هغه ځایونو کې چې هغه ډېر لري پرتې ساحې وو، د مخالفینو په قلمرو کې موجود وي، 3 میاشتې فعالیت کوو، هغوی واکسین هم کول او نور خدمات هم ارزه کول. خو دا تقریبا 3-4 میاشتې کېږي چې د دوی فعالیتونه ودرېدلي دي. تنها زموږ خپل صحي مراکز چې هلته موجود دي او زموږ د کمپاینونو په واسطه باندې چې کوم رضاکاران دي د هغوی په واسطه باندې موږ هلته اوس واکسین کوو.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د تیرې شنبې ورځې راهیسې د ننګرهار یو شمېر ټولنیزو فعالانو د ولایتي دفتر مخې ته خیمه لګولې او د برېښنا د نشتوالي ستونزې پر ضد احتجاج کوي. دوی له حکومت په ولایت کې د نړیوال اسلامي پوهنتون جوړولو غوښتنه هم کوي. بلخوا د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د برېښنا د ستونزې د دایمي حل لپاره یې له مرکز سره خبرې کړې دي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
کابو یو میاشت وړاندې د لغمان په بادپخ کې له نغلو څخه لغمان او ننګرهار ته د راغځېدلې برېښنا لینونه د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي، چې له امله یې د صنعتکارو تر څنګ د مهترلام او جلال آباد ښار اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د تېرې شنبې ورځې رئیس یو شمېر ننګرهار میشتو ټولنیزو فعالانو د ولایت مخې ته خیمه لګولې، د ښار په واټونو ګرځي او د لوډ سپیکر په ذریعه ولسونه د حق غوښتنې خیمې ته رابلي. په خیمه کې د سټیج له لارې ټولنیز فعالان د خپل حق د غوښتنې په پار ویناوي کوي. محمد نعیم کشاپ وایي د لغمان او ننګرهار ولایتي ادارو د برېښنا په راوستو کې صادقانه عمل نه دی تر سره کړی. ټولنیز فعال عبدالرحمن ماوین وایي په ملي مسایلو کې تر بل هر چا ننګرهاریان مخته وي، خو حکومت یې د ستونزو حل ته هیڅ پام نه اړوي.
نه امنیت مونږ ته راوړی شي، نه برق مونږ ته راوړی شي، او جنجالونه دي. دا دي چې کوم پوهنتونونه دي هغه مونږ نه وړي، کوم امتیازات دي هغه هم چې مونږ نه وړي. د ننګرهار نه چې کله د رایې او د ټاکنو ورځې شي، ټولو نه مخکې رایې مرکزونو ته هم داځي. نه وزیر لرو، نه والي لرو، نه معین لرو، نه مشاور لرو.
د دوی د ستونزو په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي چارواکو د برېښنا د ستونزې د اساسي حل په موخه له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې کړې دي.
د جلسناب جمهور رئیس، د ملي امنیت شورا سلاکار، د برېښنا شرکت عمومي رئیس او نورو مسؤلینو سره بېلابېلې ناستې کړي. تمه ده چې د 2 میاشتو په موده کې د بدبخ پر ځای د اوزبین له لارې د شاوخوا 5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا پای نصب شي او لینډ وغځول شي.
خو د ننګرهار ټولنیز فعالان وایي دوی به تر هغې د حق غوښتنې خیمه ولاړه وساتي څو پورې چې ستونزې نه وي هوارې شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو د دفتر لخوا د سپینې لکړې تر عنوان لاندې د نابیناو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په غونډه کې نابیناو معلولینو له افغان حکومت غوښتل چې دوی ته قانوني حقونه ورکړي چې په خبره د نورو له احتیاجو خلاص شي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ او ورپسې یو سندره.
په خوست کې د سپینې لکڼې تر عنوان لاندې په غونډه کې معلولینو او نابینایانو له حکومتي ادارو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه هغه حقوق د معلولینو او د شهیدانو کورنۍ ته په خپل وخت ورکړل شي چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې هغوی ته په پام کې نیول شوي. د خوست ولایت د معلولیت لرونکو وګړو د اتحادیې مسؤل دوست محمد اخونزاده وویل که چیرې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو قانوني حقوق ورکړل شي هغوی به د نورو له محتاجیو خلاص او پر ځان به بسیا شي.
دې معلولینو پوت ده دا بچره کوم چې دا ماشور نه کې دا کور نه شکړای په سر کوړون ته تاسو خپل فکر وکړی سړی که تاسو خپل نیم سات سترګې داسې پټې کړئ دا شار کې راوون شي نو زه فکر کوم چې د پنځلسو دیوالو سره د پنځلسو موټرو سره به ټکر وکړي. حقوق چې موږ ته په قانون کې روکړي شوي دي موږ ته هیڅ هم نه دی روکړي.
د سویل ختیځ زون د بشري حقونو د کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو څانګې مسؤل سید هاشم هاشمي وویل چې د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مهم هدف هغوی ته درناوی او هغوی ته د اسانتیاوو او حقونو د ورکولو د لارو چارو موندل دي.
یو خو د دوی د احترام دپاره او بل د دوی د مشکلات د حل د لارې دپاره دغه ورځې تحلیل کیږي. دلته دولتي مسؤولین هم راغلی دي تاسوته وایي چې کوم کارونه ستاسو دپاره شوي دي او کوم کارونه د په آینده کې باید وشي. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اندازه کارونه چې لازم دي نه دي شوي.
د بشري حقونو یو تن فعال عزیز الله عزیزي وایي چې معلولینو ته باید درناوی وشي او په عادي ژوند کې هغوی ته د داسو الفاظو له کارولو ډډه وشي چې په رواني لحاظ د هغوی د اذیت او خفګان سبب کیږي.
راځئ چې موږ تاسو ټول په ګډه د ټولنې د دغه محرومې برخې چې زموږ تاسو معلولیت لرونکي ورونه دي د دوی د حقونو د تامین لپاره کار وکړو. دوی ته د هغه کلمو چې دوی پې زوریږي ګډ مړوند او ځینې نور داسې کلمات چې د هغوی شخصیت ته زیان رسوي د کارولو څخه ډډه وکړو.
د ځایي چارواکو په وینا د خوست د معلولینو او شهیدانو ریاست په چوکاټ کې خواوشا شپږ زره معلولین او شهیدان ثبت او راجستر دي چې هغوی ته کلنی امتیازات ورکول کیږي. د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې خواوشا نیم میلیون نابینایان ژوند کوي چې د حکومت د یوه اندازه کلنیو امتیازاتو په ګډونې تر ډیره د کورنیو ګزاره د ټولنې د نسبي اقتصاد لرونکو خلکو په صدقو او مرستو ولاړه ده.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې وګوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز